مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان حکومت دا وکړي چې د اقداماتو له کبله په کرکه خپرونکو ویناګانو کې کمی راغلی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه، بلکې له ټولو پښتنو سره توپیري چلند کیږي، او د فرانسې سینټ نن د بیړني حالت غځولو په اړه رایه اچونه کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت دا وکړي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال رادیو ته وویل حکومت پر رسنیو د سخت دریځو کسانو ستایلو یا سرلوړۍ عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي.
زیرو ٹالرنس ہم نے رکھی ہے.
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خورون کې وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سغدري جوړلو سر لوړی عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پریښودل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. پولیسو د نفرت خورون کې ګڼ شمیر خلک نیولی دي، نو د دې لوجې وس په کرکه خورون کې ویناګانو کې کمواله راغله دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبې شروع پر ورځ د جماعت داوا مشر حافظ سعید په لاهور های کورټ کې غوښتنلیک دایر کړ چې پکې پر رسنیو کې د نوموړي نظر په خپرېدو حکومتي بندیز ننګول شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو نه، بلکې بالعموم له پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف تیره ورځ مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې هر افغان کډوال ته د ترهګر په سترګه کتل کیږي.
بالکل داوی او د افغانانو سره زیاتی کیږي، بلکې د ټولو پښتنو سره، او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرۍ کې ککړ دي. حکومت له پکار ده چې د دینه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو.
زهري یوسف دا خبرې د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې د سه شنبې پر ورځ په خپور شوي رپورت په تناظر کې وکړې چې پکې راغلي د پېښور پر سکول تر حمله وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال زوروي، تشدد ورباندې کوي او کورونه ړنګوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بې له توپیره د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي. له سپینه ماڼۍ په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي دواړو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد جګړې، اقتصادي او سیمه ییزو امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. بیان وایي دواړه مشران سره سلا شول چې په پاکستان په افغانستان کې سولې ته ژمن دي، او دا چې دواړه هیوادونه له کابل سره په همغږۍ له وسلوالو طالبانو سره په جوړجاړي کې مهم رول لوبولی شي. جنرال راحیل شریف په 15 ورځني سفر په واشنگټن کې دی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په قزاقستان کې د هغه هیواد له مشرتابه سره د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه خبرې کوي. اشرف غنی تیر ماښام په 2 ورځني سفر د قزاقستان پلازمینې استانا ته ورسید. د قزاقستان حکومتي ویاند بیگا په یو بیان کې وویل ولسمشر غنی به نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره ګوري. ټاکل شوی چې دواړه مشران به د اداري فساد پر ضد د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او له قزاقستانه د غنمو اخیستو په اړه 3 تړونونه لاسلیک کړي. له ولسمشر اشرف غنی سره په دې سفر کې د کابینې یو شمیر غړي هم ملګري دي. د فرانسې ولسي جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر 3 میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تیره ورځ د پارلمان غړو ته د وینا پر مهال وزیر اعظم مانول واولز خبرداری ورکړ چې هیواد یې د ممکنه کیمیاوي یا بایولوژیکي وسلو د برید په ګډون د نورو ترهګرو حملو له خطر سره مخامخ دی. کنن د فرانسې سینټ مسوده منظور کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې بیړني حالت نافذ شي. هلته د بلجیم کورنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل پولیسو 9 چاپې وهلی دي، او د پاریس بریدونو په تړاو یې 9 مشکوک کسان نیولی دي. تیره جمعه په پاریس کې پر بیلابیلو ځایونو د وسلوالو په حملو کې 129 کسان وژل شوي او له 350 زیات ژوبل شوي ول. د بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. روسیه وایي د روسیې او فرانسې پوځي چارواکو په ټلیفوني خبرو کې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر ګډو هڅو خبرې وکړې. د دفاع وزارت تیر ورځ وویل د روسیې پوځ مشر والری ګراسیموف له خپل فرانسوي سیال پیغدو ویلیه سره په شام کې د اسلامي دولت ډلې ترهګرو پر ضد د پوځي سرتیرو په اقداماتو کې پر همغږۍ خبرې وکړې. فرانسا چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف برخه ده، تیر اونۍ په پاریس کې تر بریدونو وروسته یې په شام کې هوایي بریدونه زیات کړل او د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې د پراخ ائتلاف جوړولو غږ وکړ. د سپتمبر پر دیرشمه روسیې په شام کې خپلې بمبارۍ پیل کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره ورځ وویل که د امریکا په مشرۍ ائتلاف او غړي یې د شام خپلواکۍ او شامی مشرتابه امتیازاتو درناوی وکړي، نو هیواد یې ورسره عملی همکارۍ ته تیار دی. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بشري حقونو کمیټې په ایران کې د مخالفانو پر ضد پر سختو اقداماتو او د مرګ پر زیاتیدونکو سزاګانو انتقاد کړی دی. دې کمیټې تیر مازدیګر د کاناډا لخوا یو پریکړه لیک منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقونو سرغړونو په اړه سخته اندېښنه ښودل شوې ده. دا قرارداد لازم الاجرا نه دی. په قرارداد کې له تهران غوښتنه شوې چې په قانون او عمل کې دې د بشري حقونو فعالانو او پر حکومتي ناقدانو د بیان، نظر، تړاو او سوله ییزو جلسو پر ازادیو لګیدلي پراخ او سخت بندیزونه لري کړي. قرارداد په ایران کې د مرګ ډیرو زیاتیدونکو سزاګانو ورکولو یادونه هم کړې. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال سفیر غلام حسین دیقانی ویلي دا پریکړه لیک په سیاسي او توپیري ډول حقایق تحریفوي.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان حکومت وایي د کرکه خپرونکو ویناګانو پر ضد یې موثره اقدامات کړي دي.
زیرو ٹالرنس ہم نے رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور گلوریفیکیشن آف ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی.
دا پاکستان بشری حقوق کمیشن وائی پہاڑ ہیواد کے افغان کڑوالو سر نا انصافی کی.
بالکل افغانوں کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے.
د هلمند چارواکی وایي د ناامنۍ له کبله ګڼ خلک ولایتي مرکز لشکرګاه ته ورغلي دي. فرانسې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ټولو ضروري اقداماتو کولو منظوري ورکړي. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره. اوسه لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د کرکه خپرونکو ویناګانو او وینا کوونکو پر ضد موثر اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال راډیو ته ویل دوی نه یوازې پر رسنیو د کرکه خپرونکو ویناګانو او سختریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد اقدامات کړي، بلکې ولس ته یې هم ویلي چې هر ځای کرکه خپرونکي ویناګانې واوري نو حکومت ته خبر کړي. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې د جماعتو داور ډلې مشر حافظ زید د چهارشنبه شروع پر ورځ په لاهور هایکورټ کې پر رسنیو کې د ده په اړه د خبرونو او د ده د نظر پر خپرولو بندیز وننګاوه. منور شاه معلومات راکوي.
د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر وایي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خورونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای. حکومت په هیڅ حال کې نفرت خورونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سخت دریزو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کېږي. په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفون یوه شمېره 1111 اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خورونکي وینا واوري نو پر دغه شمېرې دې موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړې نو پولیسو د هغې مطابق رپورټ لیکلی او نفرت خورونکي ګڼ شمېر خلک یې نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خورونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې
پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جمعه داوا امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه پر رسنیو د بندیز خلاف د لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې او دا راز د اسلام آباد لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي. نو پر رسنیو کې خو ور باندې بندیز شته، آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلیغ الرحمن اویل
کورٹ میں گئے ہیں تاکہ ان کی میڈیا کوریج پہ پابندی ختم کی جائے.
دی وای ک هغه دغه بندیز پر زد عدالت تتلل نه معنا ادا ده چې د سخت دریزو خلاف بندیز موثر دی، ځکه وس د عدالت نه مدد غواړي او دا ایواز د حافظ سعید خبر نه ده، بلکې ټول سخت دریز ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د سرګندونو پوښتنه وکړه، نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاری کړی چې حکومت په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
جو ہے اس معاملے میں نہیں
برتی گئی. سیاسی چارو سیڑون کے حسن عسکری وائی چه دا مسلم لیگ نواز گن مرکزی حکومت دا سخت دریزو تنظیمونو پا اڑا واضح فکر نہ لری، نو زکا پا قامی ایکشن پلان کے لاہم ڈیر انم گلتیا بخکاری.
اگر حکومت یہ جو ہے ایم ایل این کی حکومت یہ واضح ہو جائے
کہ دا مسلم لیگ نواز گن حکومت پا دی پوہشی چی سکول پکار دی، نو بیا پا آغی عمل کول حس گرانا ندا. خو مسئلہ دادا چی دی اسم پا زر نازر دی چی دا کم تنظیمون خلاف گامونه پور تکړي او د کوم خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لاړه خادیوش مر بندیزونو لاندې دي، خو اوس هم چې چرته تل غواړي او سویل غواړي به لويري ترې کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي، نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې 2 تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې 6 تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي او پاتې 12 هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې ایواز له افغان کډوالو سره نه بلکې بلعموم له پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د کمیشن مشر زهري یوسف 13 ورځ مشال رادیو ته ویل په پاکستان کې هر افغان کډوال ته د ترهګر په سترګه قتل کیږي. هلته د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د بشري حقوقو څار نړیوالې ډلې تازه رپورټ ته په اشاره ویل په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد قومی پلان په نتیجه کې بیل توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کیږي. د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې د سه‌شنبه پر ورځ په خپل رپورت کې ویلي ول چې د پېښور پر سکول تر حمله وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال زوروي، تشدد ورباندې کوي او کورونه یې ړنګوي، چې لکه بله دغه کډوال جنگ ځپلو سیمو ته ستنېدو ته اړ کیږي. پر دې موضوع تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نه د بشري حقوقو د پاره کارکونکو یو سازمان د هغه رپورت په حق لا تاسو شو چې د پېښور سکول حمله رستو پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او د دوی کورونه لنګول کیږي چې ورسره دوی افغانستان ته پتلو مجبور دي. ویان واضح جواب ورنکړو، خو زیات اکړه چې پاکستان د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کوي او د کیسه قسمه امتیاز نشته. د وینا وا
افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل خوخه واپس تنیږي. تر څو چې د رپورت خبره ده، ما دا رپورت پوره نه دی لوستې، البته په میډیا کې مې لیدلې. خو زه دا واضح کول غواړم چې د نېشنل اکشن پلان او ضرب عزب اپریشن تر لاندې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کولی شي.
ویان زیاته کړه چې پاکستان د بشري حقوقو د یو شمیر فورمونو ممبر دی او کله هم د بشري حقوقو سرغړونه نه کوي. د خارجه دفتر د ویان خبره په خپل ځای خو مشال ریډیو سره خبرو کې د شورو پورې ځینې افغانانو ویلي وو چې د زورلو خبره د پېښور سکول حمله نه مخکې نه را روانه ده. آیا واقعي هم پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د بشري حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د مشر زهرا یوسف نه تپوسو کو نو دی وی
بالکل افغانیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور صرف
داوی او دا افغانانو سره زیاتی کیږي، بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرې کې ککړ دي. زه فکر کوم دا غلطه ده. انتظامیه دا په خپل سر نشي کولی، بلکې دوی ته به د داخله وزارت لخوا هدایات ورکړي کیږي. حکومت له پکار ده چې د دې نه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو. د ذکر ده چې پاکستان کې خواوشا 14 لکه رجسٹرڈ افغان کډوال دي، د چا چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني موده روان کال 1 دسمبر پورې ده. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته اروپایي ټولنې ته تلونکي ناقانونه پاکستانیان ویر لري چې ښایي د اروپایي هیوادونو حکومتونه او لسونه یې پر وړاندې اقدامات وکړي او په ښه نظر ورته ونګوري. دوه پاکستانی ځوانان چې تر اتو میاشتو سفر وروسته چک جمهوریت ته ورسېدل او غواړي جرمني او فرانسې ته ولاړ شي، دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی ویره لري چې د پاریس تر حملو وروسته ورته په اروپایي هیوادونو کې ښایي ځای نه وي. هلته د پاکستان کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې له اروپا استول شوي پاکستانی وګړي نشي قبلولی. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
احمد محمد شلکلن او د پاکستان د لاهور شهر اوسیدونکی دی. دی اته میاشتې مخکې له خپله کوره وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو ښایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې ښایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسېږي، نو ښایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو زه جرمني ته روان یم، کوشش به کوم وبګورو چې څه کېږي. نو هلته به څه کار کوې؟ هر کار چې را برابر شي.
اباب کو کیا لگتا ہے
کہ جرمنی پناہ در نکلا بیا څه کوې؟
دوسرے ملک
بل هیواد ته بدل تک هڅه وکړه، بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وایي دای لکه ډیر نور کډوال له لاهور ایران ته تللی، بیا ترکیه او یونان، او بیا د سربیا پر پولو اوښتی. خو جرمني ته په لاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولی او لږ تر لږه درې میاشتې په زندان کې تیرې کړي دي. د په زندان کې له بل پاکستاني ځوان علي عمران سره پیژندلی دي. علي عمران هم له لاهوره د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوښتی دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ سي. دی خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي. شایي اغېزې دا وي چې موږ به یې ښه نه ایسو، په ښه به نه راته ګوري. هغوی به وایي چې زموږ له امله یې خلک وژل کېږي، خو زما د اکا زوی هلته اوسي. هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډېر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی. احمد محمد او علي عمران د دوشنبې په سهار وختي د جرمني په لور وخوځېدل. دا نسي ویل کېدلی چې جرمني یا فرانسه وه. دوی ته د ورته زرګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري؟ خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پیژندل کېږي برتنه شي منلای. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایی شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته د هیواد ته نه لیږدوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړونکي هوایی شرکتونه به لویه جریمه شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي، ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. د قبایلی سیمې خیبر کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي د ژوند په شاوخوا هر برخه کې لاسانتیا او بے برخې دي. د بیلګې په توګه دوی وایي نه یې په سیمه کې پرمختیایي کارونه کیږي، نه پکې د تعلیم شرایط برابر دي او نه هم د روغتیا په مرکزونو کې ماهران او ډاکتران شته. دوی تور پورې کړی چې د خیبر د نورو سیمو پرتله د دوی په کلیو کې هیڅ کار نه کیږي. خو په قومي اسمبلی کې د خیبر استازی حاجی شاجګل اپریدی وایي د کم شلمان او لوی شلمان په اړه یې سروې کړي او په پرمختیایي بجټ یا بودیجه کې یې ورته پیسې بیلې کړي دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنس لری پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې د نورو سیمو د خلکو په څیر ورته حکومت پاملرنه نه کوي او د ژوند بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. د لوی شلمان یو تن علی رحمان مشال ریډیو ته وایي
که په تعلیم په لحاظ وګورئ هم پاسمانده ده، که صحت په لحاظ وګورئ هم سدنش برابر دي، او که د حکومت د خدمت په لحاظ ورته وګورئ نو زموږ خلک چې دي په خاصدار کې شلمانی دی، په لیوي کې شلمانی دی، کله هم دی خلکو له دا ترجیح نه ده ورکړی چې آیا دام انسانان دي او نور ترقیاتی کارونه خو موږ ته څه په نظر نه سره کم بد حال دی.
د لوی شلمان یو مشر اسراف خپل مشکلات سداسې بیان کړل.
زمونږ بجلی منظوره ده، تار منظور دی، ډبی منظوري دي، زمونږ دومره څوک نشته چې موږ له هغه ډبی او تار لره وباسي. زمونږ خلک ډیر لاندې او پاتې موږ یې، خو موږ دا حکومت ته درخواست کوو، سوال کوو چې موږ له دې خپله توجه راکړي او موږ ته د نور هوا په سترګو منی وګوري. هسپتال غواړو، ډاکټران غواړو، اوبه ګورې. اوس خلک په جنریټور باسی یو لیټر په سل روپۍ دی، نو لیټر باندې به څومره اوبه راوځي.
د کم شلمان سره تعلق لرونکی یو تن خلیفه وایي چې په سرکاري های سکول کې ډېرې نیمګړتیاوې دي.
مونږه گورنمنٹ های سکول دی، تقریبا د شپږو کلونو مونږه درخواستونه ورکو، نو شپږو کسان پکې ای سی ټی استادان نشته، بل هسپتال هم داسې دی چې لچوي پکې نشته، روډونه هم داسې دي چې دا خبره ده چې کتو نه دي. بل په دې کم شمار په یوه علاقه کې سیلاب ډېر غټ سیلاب روزین، په یو ځای کې مونږه د پل خواهش لرو چې شیخ بادر بابا ورته وایي د هغې سره یو پل مونږه ډېر لازمي دی چې جوړ شي.
د شلمان پړانګدارۍ یو مشر ملک جعفر بیا وایي چې په سیمه کې بې وسي او بې روزګاري هم ډېره زیاته ده.
زمونږ د شلمان د غریبۍ د بې دینه پته لګي دا کومه لویس خبره چې ده سل کسانو برتي، نو مونږ 3000-4000 فارمونه جمع کړو. دا چې کوم د زمونږ بیکاره خلک نه کاري نشته، مزدوري نشته، کاروبار دغومره کمزورتیا ده. زمونږ
د خیبر جنس د لوی شلمان او کم شلمان د خلکو د غستون زمو چې کله د خیبر جنس نه د کمی اسمبلی غړي شاجي ګله پردي ته وړاندې کړي، نو دوی وویل چې ما څه مو د مخ کې د دغه سیمې د سنیټر په مشرۍ کې د خیبر د بیلابیلو محکمو افسران ورلیږلي وو او هلته به د کالنی ترقیاتي پروګرام نه یو شمېر کارونه ترسره کړو. کم شلمان او لوی شلمان د افغان پولیس سره نږدې د خیبر جنسې لواړګي لرې پرتې سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت او امدادي ادارې د ورته پام وکړي او دوی له دې اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسې.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. اوس موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. اوس هم درته یو بل رپورټ در خبرو. د اواز په نوم د ناحکومتي ادارو یوې ټولنې په پیښور کې د خیبر پختونخوا دوو ښارونو په اړه د بشري پرمختیا یا هیومن ډیولپمنټ رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې راغلي چې په سوابۍ او ډیر اسماعیل خان کې د لیک لوست کچ کم دی. تیره ورځ د رپورټ خپرېدو په غونډه کې ګډونوال وویل د روغتیا په میدان کې هم دواړه ضلع وروسته پاتې دي. ویناوال وویل د تعلیم او روغتیا په برخو کې باید حکومت زیاته پانګونه وکړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا دغه رپورټ تر مخه ډیر اسماعیل خان کې د خواندګۍ شرح 30% ده چې پکې د الکانو 50% او د جنګو 21% ده. دغه رنګ په ډیر اسماعیل خان کې 42% سکولونو کې بجلی نشته دی، په 21 سکولونو کې تشنابونه هم نشته دی. دین علاوه د صحت په میدان کې د ټولو ضلع خوشان نورس لکه آبادۍ لپاره په ټولو ضلع کې نه هسپتالونه او یو کم سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي چې د دوی په وینا ډیر کم دي. دې سره سره د دوی د رپورټ تر مخه په سوابۍ ضلع کې د خوش 14 لکو آبادۍ لپاره صرف سلور هسپتالونه او سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي. او د تعلیم په میدان کې په سوابۍ کې د خواندګۍ اشاره 52% ده چې پکې د هلکان 50% او د جنکو 35% ده. یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي او دغه غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې غړي امل خټک مشال لیډو ته دغه رپورټ په حق لوویل
د رپورټونو دا اوخیله چې د صحت او د تعلیم حوالے سره په دې دواړو ضلعو کې که سوابۍ ده که ډیر خان ده ډېر بد حالت دی او خلکو ډېر زیات شکایتونه دي چې پتالونه دي یا سکول سکولونه دي دا ډېر بد حال دی. هغه کې ځنه کې استادان نشته، د صفایي پوره تنظیم نشته، یا د ماشومانو تشنابونه نشته. نو هغه ولی سره دا ریپورت راغله او دې ریپورت مونږ ته خیال چې زميني حقایق څه دي.
دغه غونډه کې برخه اخیستون کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړی سید جعفر شاه مشال لیړو ته ویل چې د صحت او تعلیم په میدان کې چې خیبر پښتونخوا را دغه دوه ضلعو چې کوم رپورټونه وړاندې کړی شو، دا د دې صوبې د ځوانانو او راتلونکي لپاره یوه ښه خبره نه ده او باید د لړ کې حکومت ګامونه پورته کړي.
دا ډېر الارمنګ سچویشن دی، زمونږ فیوچر تباه کیږي، زمونږ فیوچر جنریشن کمونږ په انساني ترقۍ کې مونږ سرمایه کاری ونه کړه او دا زمونږ ترجیحاتو کې شامل نه شو، خاص کر ایجوکیشن په حواله سره. زه وایم چې دا به ډېر لوی تاوان مونږ ته راکوي او پکار ده چې حکومتونه په دې باندې ډېر پسندیدګۍ باندې غور وکړي. زما خو دا پردور مطالبه او زه به دا راپور په اسمبلی کې هم پیش کوم انشاءالله.
بل خو دغه دستور کې برخه اخیستونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې یو چارواکي چیف پلاننګ افسر ادریس اعظم مشال لیړو ته وویل چې صوبایي حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره خپل هر قسمه هلې ځلې کوي او ډېر ژر به په ټولو سرکاري سکولونو کې دغه ضرورتونه پوره کړي.
دا وګړو ایجوکیشن زموږ ټولو کې مین پرایورټي ده. زموږ صوبایي ګورنمنټ هم دا وګړو تقریبا 25% د صوبایي ګورنمنټ کمپلیټلی بجټ چې کوم دی په لیمیټو سیکنډ ایجوکیشن خرج کوي، 30% ډیولپمنټل بجټ ته.
د پامول دا چونډه کې برخه اخیستون کې د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې او چارواکي محمد حافظ په دې مخه باندې ویل چې د سیاحت په مت کې څومره هم کمی دی، ډېر ژر به د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري اسپیتالونو او بنیادی د سیاحت مرکزونو کې به د ډاکټرانو او نرسانو سره سره هر یو ضرورت سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو راځي چې اوس هم درته په سلام پښتونخوا کې د اسحاق خان دغه نوی غزل در خپور کړو.
مدکی مزلیم مسافریم مسافریم بیلتایم بیروایم مسافریم بیلتایم بیروایم مسافریم مړ حساب ژوندانیم مسافریم مړ حساب ژوندانیم مسافریم مدکیږي په مزلیم مسافریم
اوریدن کو تاس مشال راډیو ته غوږیاست اسحاق خان په غږمو غزل اوریده او سم په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت دا وکړی چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو وزیر دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال راډیو ته ویل حکومت پر رسنیو د سخت دریځو کسانو ستایلو یا سرلوړۍ عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو نه بلکې بلعموم له پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف دا خبره تیر ورځ مشال راډیو ته وکړه. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قومي اکشن پلان تر مخه به له توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کوي او څوک خاص په نخښه کوي نه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال راحیل شریف سره لیدل. د سپینې ماڼۍ په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي دواړو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد جګړې، اقتصادي او په سیمه کې د امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په قزاقستان کې د هغه هیواد له مشرتابه سره د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه خبرې کوي. د فرانسې ولسی جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې د درو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. که نن د فرانسې سینټ دغه مسوده منظور کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې بیړني حالت وغځول شي. روسیا وایي د روسیې او فرانسې پوځي چارواکو په ټلیفوني خبرو کې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر ګډو هڅو خبرې اترې کړې دي. دفاع وزارت تیر ورځ ویل دا دواړه دا خبرې د روسیې پوځ مشر والری ګراسیموف له خپل فرانسوي سیال پیغ دو ویلیه سره کړې دي. او د ملګرو ملتونو عمومي شورا بشري حقوقو کمیټې په ایران کې د مخالفانو پر ضد پر سختو اقداماتو او د مرګ ژوبلې پر زیاتېدونکو سزاګانو انتقاد کړی دی. اوریدونکو اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې اسلام آباد کې دفتر خارجا ویلي دي چې د تندرو و ډلې داعش له خطرې خبر دي، خو دا وخت دغه ډله په پاکستان کې هیڅ وجود نه لري او نه به یې سوری په پاکستان کې وزغمي. د ادارې په وینا چې د پاکستان دفتر خارجا د داعش وجود یا شتون په داسې وخت کې رد کړی دی چې یو څو میاشتې وړاندې په پاکستان کې طالبانو د داعش سره د وفاداری اعلان کړی دی چې ورسره دغه تندرو و ډلې د فعالېدو په اړه خطره نور هم سیوا شوې ده. ادارې وړاندې لیکي چې دلته دا خبره هم حیرانوونکې ده چې د پاکستان واکمن تر اوسه د داعش د وجود څخه انکاري دي او دریز لري چې دغه ډله یوازې په منځني ختیځ کې فعال ده. نو که وکتل شي نو داعش په پیرس کې حمله وکړه، نو له دې معلومیږي چې داعش په نړۍ کې په هر هیواد کې عملیات کولی شي. ادارې اخري کې لیکي باید چې اوس د داعش د ممکنه خطرې لپاره ټول ممکنه حفاظتي ګامونه واغستل شي او د دې سره سره پکار ده چې دغه ډلې پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس هم ګامونه پورته کړي شي، دغه رنګ د هغوی د پټنځایونو پته ولګول شي او کوم عناصر چې په امکاني توګه د دغه تندرو و ډلې ملاتړ کوي د هغوی د مخنیوي لپاره هم اقدامات وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې د داعش خطره ختم شي. بل پلو اجر سپڼ خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د بره دیر په سیمه پاناکوټ کې زلزلې ځپلو ته د امدادي چیکونو ورکولو دستوري ته د خطاب دوران د ځینې منصوبو ذکر وکړو چې ورسره به د دغې سیمې او د دې ځای د اوسیدونکو تقدیر بدل شي. دې منصوبه کې د لواری ټنل سرته رسول، چکدرې او چترال ترمنځ سړک او پناکوټ لپاره د 132 کیوی ګریډ سټیشن منظوري ده. ادارې مخکې لیکي چې په ذکر شوی منصوبه په 50 ارب روپۍ لګښت راځي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم دا هم ویل چې راتلونکي کال یو نیم کې به د بجلی بحران هم ختم شي. د دې اقداماتو سره به حقیقت کې د ترقۍ لارې خلاصې شي او دې سره به صنعتي ترقی هم ممکن شي، ځکه چې په زرګونو لکونو خلکو د پاره سرکاري یا غیر سرکاري نوکری پیدا کول ګران کار دی او د دې سیمې د خلکو زیات دروبدار په کر کیلا او صنعت دی، نو په کار ده چې دلته دا موقع پیدا کړی شي. ادارې اخیری کې لیکي چې سرنګ د زلزله ځپلو د مرستو د پاره صوبایي او مرکزی حکومت یو موټی دی او په ګډه سره د زلزله ځپلو خلکو مرستي کوي. باید چې د ملکی ترقی او منصوبو سرته رسولو د پاره هم دوی د یو بل سره مرستي وکړي، نو دا شن ټولی منصوبې په خپل وخت او صحیح انداز کې سرته ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی حکومت هغې ستراتیژۍ یا تګلارې ته کتنه کړې چې ترې ښکاري هغه هیواد د پولیو یا ګذر ناروغۍ په کنټرولولو کې بریالی شوی دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د یوې ادارې نظر پوښتنې پر اساس لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو د احساساتو څرګندونه شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په هیواد کې دننه پر پولیو ناروغي قابو موندلې. ورځپاڼه دا یوه حیرانوونکې خبره بولي او وایي چې دا د غیر روایتي طریقو په استعمال ممکن شو. هغه طریقه د وګړو د ټلیفون له لارې د هغوی پته لګول وو. ورځپاڼه لیکي د روان کال په ستمبر میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د نایجیریا هیواد له پولیو یا ګزنه پاک وګرځولو. له دې وروسته یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو بیماري اوس هم موجوده ده، خو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو اثر کمزور کېدلو سره سم د صحت محکمې چارواکي په لومړي ځل په سلګونو کسانو ته د ناروغي ضد ستنې لګوي. ورځپاڼه لیکي کله چې د پاکستان له قبایلي سیمو په سلګونو کسانو کډې وکړې او هغوی په کمپونو کې رجسټرېدل، نو هغه وخت دوی ته د ټلیفون د مفتو سیمونو سهولت ورکړل شو. د سیمونو اخیستونکي بې خبره وو. د صحت محکمې چارواکو د دغو سیمونو استعمال د دې لپاره وکړ چې په نورو سیمو کې د میشتو دغو کډوالو درک ولګوي. کله چې د شمالي وزیرستان د کډوالو نشاندهي مکمله شوه، نو د پولیو ضد واکسین ورکوونکي ډلې د هغوی ځایونو ته ولېږل شوې. د ورځپاڼې په خبره د هغه متنازع ستراتیژۍ تر څنګ قبایلي مشرانو سره خبرې وشوې، د ټولنې د صحت مرکزونه جوړ شو او ښځې دغه کمپین ته ماده کړل شوې. خو ورځپاڼه د ناروغۍ خلاف هلو ځلو کې له دې هر څه سره سره د اسلامي یاغیتوب د ګواښ پر ضد کوششونه هم مهم بولي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د یوې سروې په حواله وایي چې تیرو 12 کالو ته په کتلو افغان وګړي د هیواد د راتلونکي په اړه تر هر وخت زیات ته مایوسه ښکار دي. دغه نظر پوښتنه په دې رڼا چوي چې ولې په دومره زیات شمېر کې ځوانان اروپا ته د تللو لپاره خطرناک سفر کولو ته تیار دي. د نوې په ورځ د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا جاري شوې نظر پوښتنه چې د افغانانو د احساساتو ترجمانی کوي، ښایي چې په نظر پوښتنه کې 6.5% برخه اخیستونکي په سمه لاره روان دي چې تیر کال دغه شمېر 50.5% و. نظر پوښتنه ښایي چې 40% کسانو په کې وویل چې که موقعه ورته میلاوه شي نو هیواد به پرېږدي. ورځپاڼه لیکي د دې تر شا دوه مهم وجوهات ناامنیت او بیروزګاري ښودل شوي دي. د دې تر څنګ نور عوامل هم دي لکه رشوت، کمزور اقتصاد او له حکومته مایوسي. ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د رشوت د له منځه وړلو په هکله د ژمنو باوجود په پوښتل شوو کسانو کې 90% وویل چې رشوت یې د روزمره ژوند یوه ستونزه ده. بل پلو 90% کسانو وویل چې رشوت د صوبایي حکومتونو مسله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانسې د ملګرو ملتونو له امریت شورا غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد هر ممکن اقدام وکړي. تېره شپه په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر فرانسوا دولتیخ په دې اړه یو پریکړه لیک د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړ. هلته ټاکل شوی چې د فرانسې سینټ به نن په هیواد کې د تر درو میاشتو د بیړني حالت غځولو په اړه پریکړه وکړي. د فرانسې کورونیو چارو وزیر برنارد کیزینیوف هم نن په برسلز کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره ویني او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه ورسره خبرې کوي. ملالی بشیر معلومات راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر دی لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریزه ډله د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو موټی قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي تر څو دا هیوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مانیول والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د ده په وینا یو شمېر نور چې د دې حملو پلانونکي وو له مخکې په فرانسه او بلجیم کې وو. له بلې خوا د فرانسې وزیر برنارد کازینیوف وویل په برکسل کې په نننۍ غونډه کې به اروپایي چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي. اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ پخپله جوړ کړی دی، باید هر څه وکړي چې تروریزم ته ماتې ورکړي. دا هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیه د عدلیې او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې له ځان سره وړم. د فرانسې څارنوالان وایي چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود و چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ وپیژندل سو. د فرانسې په ولسي جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړني وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې. په دې غونډه کې طرحه تصویب سوه او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي.
ملالی بشیر رپورٹ مور د برطانوی گارڈین ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاریس او بیروت بریدونه پرتله کړي او پوښتنه یې کړې چې د بیروت وژنو ولې هومره توجه ترلاسه نه کړه لکه د پاریس بریدونه چې ترلاسه کړه. ورځپاڼه لیکي ښایي لامل یې دا وي چې هیڅ کس هم د نړۍ ټولو پیښو ته په یو نظر نه ګوري. بریوال کاکړ د لیکنې له مهمو برخو سره.
په گارڈین ورځپاڼه کې خبره شوې د مقاله کې لیکوالي نسرین ملک لیکلي، تاسو وایست چې رښتیا هم د نړۍ ټولو ناورینونو ته په یوه سترګه ګوري او کنه. لیکوالي د بیلګې په توګه لیکلي چې آیا تاسو د پیرس په پیښو کې هم دومره غمجن یاست لکه په بغداد کې او یا د مصر او اسرائیل پر پوله د سوډانیو وګړو په وژلو. د لیکوالي نسرین ملک په وینا که څوک رښتیا ووایي نو د پورته سویو پوښتنو ځواب دا دی چې نه، خلک ټولو پیښو ته په یوه سترګه نه ګوري. مقاله زیاتوي چې داسې ډیر ژغونه راپورته سوي دي چې ولې د پیرس پیښو د لبنان او عراق غوندې په پراخه کچه پاملرنه ترلاسه نه کړه. ورځپاڼې لیکي داسې ژغ پورته کوونکي دا فکر هم کوي چې د نړیوالو خبري رسنیو له پوښښه داسې ښکاري چې د اروپا د سپین پوستو ژوند د نړۍ تر نورو زیات ارزښت لري. لیکواله لیکي په کار خدا ده چې موږ ټولو ناورینونو او وژنو ته په یوه سترګه وګورو، خو دا هم حقیقت دی چې د انسان فطرت داسې نه دی چې د نړۍ په هر ځای کې رامنځته کېدونکو ناخوالو ته په یوه سترګه وګوري. ورځپاڼه لیکي خبري رسنۍ چې کوم څه ته زیاته پاملرنه کوي د هغه هم زیاته کتنه پر موږ یعنی کتونکو او لوستونکو ده، هغه ځکه چې همدا رسنۍ هغه څه ته زیات پام کوي چې زیات خلک یې ګوري او لولي. مقاله پر مخ لیکي چې د لبنان په بیروت کې سویو بمی چاودونو ته په رسنیو کې کافی ځای ورکړل سو خو بیا هم دومره توجه ترلاسه نه کړه. د مقالې په لیکنه دا یوازې داسې هم نه ده چې انډول نه ساتل کیږي، بلکې دا عنصر هم پکې شامل دی چې په خبرونو او د هغوی په نوعیت کې فرق وي. د بیلګې په توګه په پیرس کې د خلکو وژل کېده یو نادره خبره ده، خو په منځني ختیځ کې چاودنې په لومړي ځل نه دي سوې. ورځپاڼه زیاتوي چې که وکتل سي نو په امریکا کې هم اوس په کیمپسونو کې وژنو ته دومره زیاته پاملرنه نه کیږي لکه پخوا چې کېده، او لامل یې همدا دی چې داسې پیښې اوس زیاتې سوي دي نو خبري ارزښت یې کم سوی دی.
لابوروال کاکړه مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. افغان ولسمشر اشرف غني په دوه ورځني سفر قزاقستان ته تللی او نن د هغه هیواد له مشرانو سره ویني. ټاکل شوی چې نوموړی به له قزاق مشرتابه سره پر اقتصادي همکاري او امنیتی موضوعات وغږیږي. ولسمشر غنی سره د کابینې او شمیر غړي هم استانه ته تللی دي. ملالی بشیر معلومات راکوي.
ټاکل سوی د قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکښې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له دغه هیواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنجشنبې په ماښام د قزاقستان پلازمینې استانه ته ولاړ. ولسمشر غني د دوو ورځو لپاره دغه هیواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمیر افغان سوداګرانو، پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني. غنی استانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبري اژانس ته وویل چې دای به قزاق پنګه چونکې وهڅوي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. ټاکل سوی د دای نن د ځای وخت د ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف پوهنتون ته ورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. په دې وروستیو کې روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سختریزو تهدید په یوه جامع سیمه ییز پروګرام سره له منځه تلای سي. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو، د کرنې او مالدارۍ، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران، په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار، د طبیعي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمیر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللي دي.
د ملالی بشیر رپورٹ مورید او راځي چې وسم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د هارون باچا له هیلي البم څخه د غزل واورو.
خوبی خمان تیری بے دردن تیری بے دلداران تیرے تاشوند لزہرو انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیرے داشوند لزہرو دک
هارون بادشاہ په غږ مستندر اوریدې. برطانوي ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي که ترکیه په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سامانونو وړلو راوړلو لار بند کړي نو دا ډله به ډېره کمزوري شي. لیکنه وایي ترکیه تر اوسه دا کار نه دی کړی. همداراز په لیکنه کې راغلي ترکیه د ناټو اتحاد غړی هیواد دی خو د اسلامي دولت ډلې په اړه یې تګلاره هغه ډله پیاوړې کړې ده. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
د ګارډین ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د پیرس د بریدونو نه پاس د یو شمېر غربي هیوادونو مشرانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره ژمنتیا ښودلې خو پوښتنه دا ده چې آیا ترکی هم د یادې وسلوالې ډلې خلاف کاروي ته تیار دی او کنه، ځکه چې ترکی وی خواته د ناتو غړی هیواد دی او بلې خواته د شام او عراق په حواله داسې تګلاره لري چې په نتیجه کې یې اسلامي دولت وسلوالې ډله ډېره مضبوطه شوې ده. ورځپاڼې لیکي چې د یادې وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره په شام کې د ډیموکراتیک یونین پارټۍ یعنی وای پی جی کوردی ځواکونه او په عراق او ترکی کې د کورد کارګرانو ګوند غړي په میدان جنگيږي چې تر دې دمه یې یو شمېر لاسته راوړنې هم کړې دي. خو ترکی یو وخت په شام کې د وای پی جی ځواکونو ته د رسد لارې بندې کړې او د کورد کارګرانو ګوند دا مهال د ترکی د هوایی بمباری سره مخ دی چې له وجې یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د خپلو کارویانو لپاره لا نور وخت میلاویږي. د ورځپاڼې په وینا د روان کال په اګست میاشت کې د وای پی جی ځواکونو په شام کې د کوبانی ښار نه علاوه یو شمېر سیمې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاصې کړې او د ترکی سره په پوله جرابلوس ښار د خلاصولو لپاره یې پرمختګ شروع کړو. نو ترکی خبرداری ورکړ چې که دغه ځواکونه وړاندې ځي نو ترکی به یې پر خلاف کاروي کوي. د سیړونکو په وینا که جرابلوس ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاص کړی شوی وي نو راقا خار چې د یادې وسلوالې ډلې تر قبضې لاندې دی تبه د رسد لاره بنده شوې وي او دا خار به هم لازمي د وسلوالو نه آزاد شوی وي. خو د ترکی د دې ګام سره وسلوالو ته ډېره ګټه ورسېده. دا راز ورسپانه لیکي چې که څه هم د کوردستان کارګرانو ګوند په تیر وخت کې د ترکی د حکومت خلاف جګړه کوله، خو په موجوده وخت کې یې نه یوازې د دغه هیواد سره د سیاسي جوړجاړي لار اختیار کړې، بلکې په 2014 کال کې یې په عراق کې په زرګونو یزیدیان او عیسایان د اسلامي دولت د وسلوالو د ټولوجنې نه خلاص کړي وو. بلخوا د ترکی صدر طیب اردغان د کارګرانو ګوند پلوي ګوندونو خلاف هم ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې یې سخت دریځۍ ته لاره هواریږي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي چې که غربي نړۍ په حقیقت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمون غواړي، نو په کار دي چې اول ترکی دې ته تیار کړي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف په جنگ اخته ګوندونو او ځواکونو د ځپلو نه لاس واخلي.
هلمند کې د کډوالو چارو مشر وایي د پارلمان ځینې وکیلان او د قام مشران په کارونو کې خنډ ولاړوي. غلام فاروق نورزی تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د هلمند په بیلابیلو برخو کې د نامنیو له کبله خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي او د ولایت مرکز لشکرګار ته ورغلي دي چې دوی ورسره مرستې کوي، خو بې کوره کړل شوي خلک وایي مسلسل د مرستو اخیستو ځای ته ورځي، ټوله ورځ تېروي خو ورسره مرستې نه کیږي. الیاس تایی معلومات راکوي.
په هلمند کې د دې وروستیو نامنیو له امله د نادلي او مرجي ولسوالۍ تر څنګ د لشکرګاه اړوند د بابا جله سیمې په زرګونو کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وایي د مرستندویو موسساتو سره یو ځای سرویګانې دوام لري او د نږدې 600 کورنۍ لپاره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده.
روزانه زموږ د دوه ګروپ دي چې هغه تقریبا 100 تر 100 څخه اضافه سروې کېږي، 115 او شاید دا کورنۍ تر 2000 اضافه شي. لشکرګاه ته چې راغلي هغه چې لشکرګاه مرکز ته راغلي او دا امن سیمې چې هلته موږ رسیدګي وکړو او د دوی هغه سروې وسي.
د مرستو د ویش په ځای کې ځینې کسان چې د مهاجرون د ریاست کارتونې په لاس کې دي وایي د مرستو د ویش کارکوونکي تیز کار نه کوي او په یوه ورځ یوازې څو کورنیو ته توکي ورکوي چې په دې ډول شاید دوی ته په څو نورو ورځو کې هم مرسته ونه رسېږي.
نوم یې دوست محمد، 15 ورځې راځم، وایي نن داسه سبا راسه، نن داسه سبا راسه، کاټم راکړی دي. مشکل دا دی چې راو غواړي بیا ولاړ شي بل هفته راشي، بیا چې راسه بیا دلته ضرورت نه پوره شي، وایي بیا ناشته دلته په یوه بجې شروع کړي بل خو اړتیا وه موږ ولاکه شی را په وزه تا ور ول نور ځای ته وګوره که بربند دی هلته طالبان مشکل ناشته دغه مو رایستل چې هغه سي مو
محمد مشکل نه دا دی چې دا بس موږ راځو راځو با شی نه بچ ولاړ شي پښتون مو دا دی چې بالا کارتون مو ورکړي دي چې دا مرسته راکړي.
خود مهاجرون رئیس وایي د بې ځای سو کورنیو په منځ کې یو شمېر حرفوي کسانو هم ځانون ځای کړي دي چې د اصلي بې ځای سو سره توپیر ګران دی. هغه وویل د پارلمان او ولایتي شورا یو شمېر وکیلان تر څنګ ځینې قومي مشران ډېر غوښتنې کوي او اکثره وخت د دوی په کارونو کې مداخله یا چارې د خنډ سره مخ کوي.
اوس دغو ته چې موږ لاسرسی کوو دا ډېره یو مشکله خبره ده، ولې موږ ته هغه حرفوي خلک چې دي هغه ټولو د دفتر مخ ته ولاړ دي چې ما ته ولې کومک رسي، مګر هغه اصلي خلکو ته موږ لاسرسی نه لرو، نو موږ دغه خلک ورته پرېږدي چې موږ ورته ورسو. وکیلان صاحبان دي یا دلته مطلب هغه مخور قومي خلک دي دغه هغه زموږ په کارو کې زیاته مداخله کوي.
د هلمند د شمالي ولسوالۍ د اوږدو نامنیو څخه هم ویل کېږي چې په زرګونو کورنۍ ګرشک ولسوالۍ او نور اړوند امن سیمو ته کډه شوي دي چې تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي ورسره شوي. د هلمند د مهاجرون د ریاست مسؤلین وایي که چیرې نامنیو دغه ډول دوام وکړي نو لرې نه ده چې د بې ځای سوو کورنیو شمېر به تر هغه شمېرو لوړ شي چې دوی اټکل کړی دی.
د الیاس دایی رپورټ مورید. تیر مازیګر په پېښور کې د هغه ښار تاریخ او کلتور په اړه انځوریز نندارتون پیل شو چې د اتوار تر ورځې به روان وي. په نشترحال کې د دې نندارتون ته د فرهنګ او سیلګرۍ صوبایي وزیر امجد افریدی هم ورغلی و چې له مشال راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې یاد تالار به مسلسل په کلتوري غونډو آباد ساتي. نندارتون ته ګڼ خلک ورغلي ول چې پکې ځینو یې مشال راډیو ته ویل تیرو نامنیو د دوی په ذهن کې د پېښور اصلي څیره ته تکړې وه چې دې انځورونو بیا روښانه کړه. غلام غوث معلومات راکوي.
د انځورونو د دې نندارتون پر مهال د کلتور او سیلګرۍ صوبایي وزیر امجد افریدی مشال ریډیو ته وایي نشترال پېښور به تل په دا رقم کلتوري او هنري هلو ځلو آباد ساتي.
انشاءالله نشترحال به هر هفته آباد وي، فن حوالې سره، ثقافت حوالې سره، مصوري حوالې سره. نن دا د هغې یو مثال ده چې دې نه مخکې هم د ځکه یو اگزیبیشن وشو، نن دا دوام اگزیبیشن ده. او یوه خبره هسې مشهور ده چې پېښور خو پېښور دی که نه. زه کوم ته دا یو پیغام ورکول غواړم چې هر څوره دهشتګردي وي، هر څوره سخت حالت وي، د پېښور خلکو د هغې مقابله کړې ده. او دا نن د هغې مثال ده چې تاسو وګورو د ځای کې کوم خلک راغلي دي. د
لرغوني پېښور ښار د ژوند لواک په اړه په نشترال پېښور کې نندارې ته وړاندې کړې شوي د انځورونه د پېښور په یو روغتون کې کارکونکي مشر ډاکټر غلام شبیر جوړ کړی دی او نوموړی د انځورګرۍ د هنر سره د خپلې مینې په اړه وایي.
یو پېښور دی، پېښور دی او یو پینټینګ دی، او دواړه سره زما مینه ده. د پېښور اوسېدن کې د پېښور بلډینګونه، خوراک، سکاک، هر څه د پېښور چې پېښور کلچر سره تعلق دی هغه ما کوشش کړی دی. دا خو مینه ده کنه، او مینه خو ځان ته ټایم روبس، هغې ته ټایم ویستو ضرورت نه.
انځورګر ډاکټر غلام شبیر وایي د هغه انځورونه په نړیواله کچه خوښولی شي او په نږدې راتلونکي کې په گاونډي هیواد هند کې هم د پېښور په اړه د هغه د انځورونو نندارتون ترسره کیږي.
ټول دنیا کې خلک اوړي دي، امریکې کې، کینیډا کې، دبئی کې ډېر زیات دي، انگلینڈ کې دي، اوس انډیا ته تللی دی، نیو ډلہی کې 3 دسمبر نه هغه نمائش دی، هلته کار تللی دی.
نشترال ته د دې انځورونو د نندارې لپاره راغلي ځنی کسانو مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم اتیکو رحمان دی، او دا چې تاسو وګورئ نو دا په پېښور ټول زړه آبادی او زړه چې کوم دی هغه حالات او هغه وخت دا ټول زړه زړه یادونه زموږ چې کوم بیا تازه شو، خاص کر نیو جنریشن دا پاره دی وګورئ چې زموږ پخوانی عمارتونه څنګه وا، زموږ اوسدن څنګه وا، زموږ کې ناستل پاسې دل څنګه وا.
پېښور نوم چې موږ زموږ مغز ته راځي نو بس ټیررزم او فساد او بس خفګان زموږ په زړه کې راځي. پېښور خوبصورتۍ چې موږ چاته ښایو کنه، پېښور کې دونه ښکلې سیزونه شته، او پېښور کې دونه خلک داسې خلک هم شته چې کوم د آرټ لري.
د پېښور د کلتور او د پېښور د زړې زمانې د ژوند جواک په اړه د انځورونو د نندارتون به د اتوار د ورځې پورې دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې راځي چې درته د بریالي سمدی په غږ د سندره نشر کړو په بل خبرونه کې بیا در سره يم.
رحمت نمی مزان دیتا
غریب دم دا